واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وای پلان لري چې طالبان په مسکو کې وی نړیوالې غونډې ته وروبولي چې ټاکل شوی ده چې د همدې رواني اکتوبر میاشتې په شلمه په مسکو کې جوړ شي په دې غونډه کې د چین هند ایران او پاکستان استازي هم ګډون کوي افغانستان کې طالبانو د واخه رسیدونه وړاندې هم مسکو د غوي سره شیاړي کې پاللي او څو ځلې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي غونډه توربللی وو په مسکو کې د افغانستان پاکلې د نړیوال غونډې ترڅنګ ټاکل سیوی چې د جیشل یا د نړی د شلو سنتي هیوانونو د مشرانو غونډه کې هم چې ټاکل سیوی د اکتوبر په 12مه د افغانستان پاکلې جوړ شي او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه وسی روسیه هم ویل چې د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره چمتووالی روان دی خو نور جزئیات نه دی ورکړي طالبان تر اوسه نه دی ویلي چې آیا د ماسکو په غونډه کې به ګډون وکړي او کنه د قطر د بارانو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړو خبريالانو او بارانې اتباعو په ګډون څه باندې 300 کسان له افغانستان څخه د قطر د وې شرکت دی ویلبته کې په مرسته یې سلسی ودی د افغانستان څخه د بارانې زواکونو لوتلو ورسته د قطر د هوایي شرکت په مرسته د خلکو د انتقال لپاره شپږم لوی پرواز دی د قطر د بارانو چارو وزارت مرستیاله او ویاند الوار رشید الخاطر اسوسییټډ پرس ته ویلي دي چې د الوتکې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر په لور پرواز وکړ اسوسییټډ پرس راپور ورکړی چې په دې پرواز کې د افغانانو ترڅنګ د جاپان بلجیم آیرلند برتانیې جرمني فنلند فرانسې ایتالیا سویډن کاناډا او د څو نورو هیوادونو اتباع هم شامل وو چې د کابل د هوایي ډګر لري وېستل سول دا تخلیصي وکسان لکتر څخه هغه سیمه ته لیږدول کیږي چې د افغانستان او د نورو هیوادونو اتباع په موقتی ډول پکښی وسیږي او له ټولو څخه به د کرونا وایرس ازموینه هم واخیستل شي د روان میلادي کال د اگست میاشتې له 15مې څخه بیا تر 10مې پورې له افغانستان څخه د نظامی تخلیه د ماموریت پر جریان کې شاوخوا 1,000 کسان وېستل شول او اوس مهال څه باندې 5,000 تنه د امریکا په داخل کې نظامی اډو ته انتقال شوي دي اروپای اتحادیه د پنځشنبه پروس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په ګمارلو کې برابر تر لاسه کړی دي کڅم چین روسیه او پاکستان د دې اقدام مخالفت کړی وو د ځانګړي استازي په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو ورسته په دغه وخت کې د بشري حقوقو وضعیت ساري او د هغه د سمون لپاره به وړاندیزونه ورکوي د اته وشتوادونو استازو مثبتي څورلو سخ په دې راي استعمال نکړي او پنځو هیوادونو وینزویلا اریټریا د پاکستان چین او روسیې په ملګرتیا په مخالفت کې راي ورکړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا مشرانو د حکومت د پوره خستو اختیار د دسمبر د میاشتې پوري د غزولو په اړه د پنځشنبه پورز یو موافقه لاسلیک کړي د اقدام لدی وجه خستل شوی چې امریکا د پور د نور کولو د بي وسې څخه بچ کړي چې وسې د دوه اونۍ څخه هم کم وخت په ورکول کې پاتې دي په سنا کې د اکثریتي غړو مشر چک شومر د جمهور غشتون کې مشر میچ میکانل سره د مذاکرات ورسته په سنا کې دغه موافقه اعلان وکړ هغه د چهارشنبه په ورځ د ډیموکرات ګوند غړو ته وړاندیز کړی وو چې د هیواد اوږدمهاله 28.4 تریلیون ډالرو د پور اخیستو په کچه کې اضافه وکړي او د دسمبر د میاشتې پورې دغه موده وغځول سي د دې اقدام وروسته به حکومت خپل مصارف پوره کړی سي او د دغه ستونزې د حل لپاره به نور وخت هم پیدا کړي چک شومر ول چې هغه هیله لري چې د کانګرس به هم د پور اخیستو حد زیاتول تصویب کړي خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ د پاکستان په بلوچستان کې د پنځشنبه په ورځ سروختي راغلي زلزله کې د مړو شمیر دروښتنو تر رسیدلې دي او لښتلجه 295 دي سمیز چارواکي وایي چې د زلزله د ریکټر په کچه 15.1 درجه و او اکثریت خلکو د چتونو او دیوالونو درالوېدو لامل مړه او ټپنسي وي دي د بلوچستان د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر نصیر نثار هم ویلي دي چې کېدای شي د تلفات شمیر ته دي هم ورسي پینې ماړی ویل دي چې ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د خپل چنای سیال جی جی پینګ سره د روان کال په پای کې په مجازي توګه وګوري د دې مخکې د سپینې ماړی د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د خپل چنای سیال یانګ چی سره د سویس د زیورش په شار کې کتلی وو د دغه دوه هیوادونو د لوړپوړو مقاماتو تماسونه په داسې وخت کې کیږي چې واشنگتن بیجینګ پر تایوان باندې د پوزي فشار بندولو او په خپل سوداګریزو ژمنو باندې درېدو ته اچوي. په تیرو څو اونیو کې چین لشته لشته د جنگي جټ الوتکو 150 پروازونه د تایوان د هوایي حرم پر سر کړي، هغه اقدام چې د متحدو ایالاتو لخوا چین ته د خبرداري سبب هم شوی دی. شش کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د تنزانیې لیکوال عبدالرزاق ګورنه ته ورکړل شوه. هغه په خټه د تنزانیې دی او اوس په برتانیې کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي میتس مالم پرون د شاغلي عبدالرزاق د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ. دغه جایزه د پناه غوښتونکو د تجربو او د افریقا د فرنګ په ټوکېدو د استعمار د اغېزو پاکله دغه یوې لیکنې ته ورکړل شوې ده. د نوبل شش کال د جایزو مراسم د اکتوبر له 4 راهیسې پیل شوي دي. تمه ده چې نن به د نوبل د سولې جایزې ګټونکي اعلان شي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ تر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنري چارواکي وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مينو ته د سلګونو داخلي بې ځای سوو کورنیو د ستنولو لړۍ پیل کړي، چې په ترڅ کې له کابل څخه هم پرون یو شمیر ولایتونو ته بې ځای سوو کورنیو د ستنېدلو بهیر پیل سو. بې ځای سوي کورنۍ وایي د جنگ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو د وزارت په همکارۍ نن د پنجشنبه په ورځ د کابل د کلی مراد بیگ له سیمې څخه خپل سیمو ته د شپږ سوه اویا بې ځای شوو کورنیو په خپله خوښه د ستنېدلو پروګرام پیل کړ. د دغو بې ځای شوو کورنیو اکثر غړو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروو او له خپلو سیمو د وتلو پر مهال ورڅخه هر څه په خپلو کوزو کې پاتې شوي وو.
د جنګ د حالاتو سره راغلي چې جنګونه راباندې شروع و، انسانان پاتې سوو، حیوانان پاتې سوو، کور پاتې سوو، نن پاتې سول درې کور راغلي په ځغاسته
پر کوم ولاړ شو غریبان نصر ایلور نن پنالور نن پر دنیا شیلور.
افغانستان د پاره د یو ان ایچ سی ار وایان نظر پر هاد وای چې د بي زشوي کورنۍ د کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو اوسیدونکو دي چې جګړو لامل د کابل شمال ته د بریکا په سیمه کې د بي زشوي په کمپ کې تیر شوی وو.
ایروند مساعدت ها هم در همزمان
تقریبا پر هاد ویل دوی ته په عین حال کې برستي هم پیل شوې دي. د دې سربېره چې هلي سنې شوی کورنۍ ته امریکای ډالر ورکول کیږي تر څو خپل اصلي بیرو ته ستنه شي، هغوی چې ډیر بې وزلي دي هغوی سره د خوړو د مرستې پرته یو څه موادو مرسته هم کیږي. د یو سیر وایل وی چې همداشان دغه ادارې درې سوه اتیا زرو داخلي بې ځای شوو سره د خوړو د مرستې پرته مرستې کړې دي. ښاغلي پرهاد وویل هغه څه چې ډېر مهم دي په اوسنیو حالاتو کې دې ته په پام لرلی چې یو د پام وړ شمېر افغانان په خپل هېواد کې دننه بې ځای شوي، یعنی درې نیم میلیونه انسانان دننه په هېواد کې بې ځای شوي چې د شمیر شاوخوا تس وزرې پروان 2020 میلادي کال کې بي ځای شوي. دوی ټول په جل ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. نظر پر هاد وی چې یو لیک سر د نړیوال ټولنې له مرستو چې افغانان سره کوي مننه کوي، خو هیله دا ده چې شوي مرستې باید ژر تر ژره افغانان ته ورسیږي. هغه وی چې ژبه په لار کې ده او د ژبې راتګ سره به بي ځای شوي کورنۍ نور هم زیانمن شي. نظر پر هاد وی اوس یې وخت دی چې دا مرستې ژر تر ژره د ژبې د راتلو وړاندې خلکو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې شپږ سوه او بیا د شوی کورنۍ به د یک شمې سره ورځي خپل ولایتونو ته ولېږدول شي. افغانستان کې د روان کال له پیل څخه جګړو زور اخیستی و چې بیا په دوبي کې جګړې نورې هم سختې او پراخه شوې. اکثره بې ځای شوي کورنۍ غړي وایي چې غواړي خپلو کورنیو ته ستنې شي، خو اندېښنه یې دا ده چې په خپلو سیمو کې به د ژوند د تېرولو امکانات پیدا کړي او که نه. یو شمېر بې ځای شوو کورنیو غړي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روان او اشکالي هم یادې او وایي چې که دوی سره دوامداره مرستې ونه شي ممکن دوی بېرته خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. طالبانو شل کاله جګړه کړې خو اوس د شارونو د نظم ساتنې او د حکومتولۍ د ننګونو سره مخ دي. د کابل په سړکونو اکثریت امنیتي کسان ځوانان دي چې شایي دغه ښار ته په لومړي ځل راغلي وي. ښاري امنیت، ښاري خدمات او د ادارې چارې سمبالول اسانه کار نه ښکاري، دی برکې احسان الله اریوبزی نور حال درکوي.
طالب جنگلی چې لشلو کلونو راهیسې د افغانستان د تیر حکومت په وړاندې وسله راخیستې او جګړه یې کوله، اوس د عامو خلکو امنیت نیولو او په کابل ښار کې د نظم د راوستلو هڅې کوي.
غلو او د هغه خلکو سره چې هغوی د هیوادوالو امنیت خلالوي او هیوادوالو ته ستونزې ولاړوي، دا خلک ډېر په زیاته کچه موږ نیولې دي. په تیرو څو ورځو کې ډېر خلک نیول شوي دي او هغوی قضایا محکمې ته لیږل شوي دي. د هغوی په اړه به د محاکم پریکړه کوي، فیصله به کوي.
د کابل اوسیدونکي چې د طالبانو د 1990 لسیزې د واکمنې ویره لا په یاد ده، وایي د هغوی د سختو سزاګانو له وجې په ښار کې غلا او جرمونه کم شوي.
ابل خپل کور اولاد مور پلار ورونه ټول پاتې خوند را چپاته دي. دا د وطن دی خلکو خدمت لپاره وتلی.
دن په کابل کې یو پخوانی خوونکې لخپل ماشومان او میرمن سره ورسته له هغې ونیول شول چې په هیواد کې د بیروزګاری په وړاندې د اعتراض په توګه د کابل په سړکونو کې لاریون وکړ. دا کورنۍ چې په سمبولیک ډول ځانونه په سپینو کپنونو کې پوښلي وو او شعارونه یې په لاس کې وو، غوښتنه یې کوله چې طالبانو حکومت دې په زرګونو بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لبل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر پرانستلو له اعلان یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونو کسانو د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شول. راپورونه وایي چې د پاسپورت دفتر مخې ته د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ د مخنیوي په موخه د طالبانو امنیتي ساتونکو ځینې کسان وهلي ډبولي دي.
په افغانستان کې د ناوړه وضعیت له امله چې کار نشته دی او د ژوند وضعیت ښه نه دی، نو موږ وځو.
طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت ویش به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو لخوا د ګمارل شوي د پاسپورت دفتر سرپرست عالمګل حقانی ویلي چې په ورځې کې به له 15,000 نه نیولې بیا تر 6,000 پورې پاسپورټونه خلکو ته ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته توام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په فرانسه کې له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د برتانیې او استرالیا سره د امریکا نوې تړون د فرانسې غوسه راپارولې ده. د ناتو منشي وایي چې دغه اتحاد له یوې رقابتي نړۍ سره مخامخ دی او د ناتو شتون تر بل هر وخت اوس ډېر مهم دی.
پاریس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر اصلي موخه د اقلیم د بدلون او امنیت په اړه د اقتصادي او پرمختیایي همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه اخیستلو. انټونی بلینکن د اقتصادي او پرمختیایي همکارۍ د سازمان د جوړیدو په شپږم کلیزه کې ویلي چې دغه بنسټ د هغو دیموکراتیکو هیوادونو لپاره ګټور دی چې د مستبدو هیوادونو لخوا ګواښل کیږي. د بلینکن غیر مستقیمه اشاره چین ته وه.
د اقتصادي او پرمختیایي همکاریو د سازمان کار هیڅکله دومره مهم نه و. موږ باید دا ثابت کړو چې تګلارې په خپلو هیوادونو او نورو ملکونو کې د خلکو ژوند ښه کوي.
بلینکن وویل چې سکل د اقلیم پر بدلون ډیر تمرکز کوي. Every
member state. ټول غړي هیوادونه طبي پېکې تجربه کوي. دا له اقتصاد څخه نیولې تر زیربناو، عامه روغتیا او خوراکي خوندیتوب پورې زموږ پر اقتصاد او د ژوند پر ټولو برخو اثر کوي.
to food security. لدی سره سره چې بلینکن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل، خو د تیر کال د سفر په څیر سږ کال د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګرمو مجلسونو انځورونه خپاره نشول. کارپوهان وایي چې د امریکا، برېټانیا او استرالیا تازه تړون چې لمخې امریکا استرالیا ته د سمندري ځواک ټکنالوژي په واک کې ورکوي، د واشنگتن او پاریس ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي.
and the lack of transparency
زه وایم چې دا یو بې اعتمادي او کاملا زموږ د تصور او د اتحاد د مفکوره پر خلاف عمل وو. امریکا ته فرانسې د سپیر په نره بللو سره موږ دا په ساده توګه واضح کړل. دا یو تاریخي ګام و چې خودلې فرانسې په غوسه ده. فکر کوم چې امریکایي چارواکي پر دغه پیغام پوه شول او د ولسمشر ماکرون او ولسمشر بایدن ترمنځ ټلیفوني مکالمه یو ډېر مثبت ګام و.
د بلخوا د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ چې امریکا ته په سفر راغلی ویلي چې له افغانستان څخه وتل او د امریکا او فرانسې ترمنځ ترنګلې اړیکې بعد د ائتلاف د کمزورتیا نښه ونه بدل شي. سټولټنبرګ ویلي چې په یوې رقابتي نړۍ کې ناتو سازمان تر بل هر وخت اوس زیات اهمیت لري.
تر بل هر وخت ناتو اوس زیاته مهمه ده ځکه چې موږ له یوې رقابتي نړۍ سره مخامخ یو. موږ وینو چې روسیا د یرغلیزو او مالو مسؤوله ده. مونږ یو زورواکی چین وینو چې له خپل اقتصادي او پوځي قوت نه کار اخلي. مونږ له سایبری ترهګرو له دوامدار ګواښونو او د اقلیم بدلون له امنیتي اغیزو سره مخامخ یو.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې بلنکن د اروپا د واحد دفاعي پالیسۍ په اړه د ولسمشر ماکرون پر طرحې بحث کړی دی. ماکرون د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په یوې سرمشریزې کې ویلي چې هغه پر یوې ځواکمنې اروپا باور لري چې وکولای شي په خپل خپل شریکان انتخاب کړي او له خپلو تاریخي ملګرو سره له نږدې کار وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا له خپل ساحل سره نږدې واقع په پاپانیو ګینی کې د مهاجرونو د قبولولو د مرکز د بندولو پریکړه کړې، خو د هغه هیواد د بشري حقوقو او د مهاجرونو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په بې شرمانه ډول د بې سرنوشتۍ په حالت کې د هغو په زرهاو مهاجرونو خوشی کول وبلل چې په پاپا نیوګینی کې پراته دي او په استرالیا کې د قبولي منتظر دي. له سیدنی څخه به د خبریال فیل میرسر د رالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ له مخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شوي وو. کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لاره هغه هیواد ته د راتګ هڅه کوي، د راښکته کېدو اجازه نه لري او د استرالیا په دوو ګاونډیو هیوادونو پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده. په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوي دي، باقی پاتې یا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نورو هیوادونو ویزې واخیستې او ولاړل. د بشری حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیوګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشری قانون په خلاف ګڼلی وو. خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل. د استرالیا حکومت د پاپا نیوګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په وس کې پیسې ورکولې. استرالیا او پاپا نیوګینی دواړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. 140 کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د ناورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on Nauru are now in Australia.
له نورو سره د موافقې په اړه یو غټه پوښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوي غوس اکثریت د وخت استرالیا ته را انتقال شوي دي. کوم خلک چې هلته پراته وو نه د امنیت بندوبست کېده او نه سم پاملرنه کېدله. بنیادی روغتیایي اړتیاوې هم نشو پوره کولای، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده په توقیف خانو او محبسونو کې تیره کړې وو او عاجل روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 10 کیلومتر اوږد دی. کوم خلک چې په الوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخیستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیوګینی چارواکو له ډېر وخت نه کوشش کوي چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیوګینی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړو. خو د استرالیا چارواکي د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یو بیان کې خبرداري ورکړه. کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لاره استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي، یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو وزیر الکس هاک په وینا، هغه هیواد هر کال 10,000 کسان ته د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او بشري حقوقو نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دې ژمنو نه پیل کېدل او په کې د پاته راتلو له امله طالبان نسی کولای چې نړیوالې مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی، او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي، او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستلې کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړلې شوې دي، او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالکی د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنی اتاشي الیگزرډن وای، طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خوله طالبانو سره دراتونکو لپاره پلان وو، دا سخې حقوقي د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل نه دي. دا سنشي کېدای چې هم به د تشدد لپاره هیواد نیسی، او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د 3 میاشتې رپورت وايي افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل رپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري، او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پورې برخه لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق پخوانی چارواکي زبیر اقبال وای، دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances, the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لن مهاله توګه اقتصاد به سوړ شي، په منځمهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتېدو توان نه لري، او په اوږدمهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي، نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري، او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واک کې نه وو، نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لارې 1.8 میلیارډ جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري. او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل، په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي.
الیکس ایډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو، او چې هغوی د سولې لار پریښودا او په زور یې واک واخیستو، نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډکه کړي.
I think it will be very hard for those countries to replace.
زما په فکر دوه هیوادونه ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو او صنایع کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي، خو هغه به هسې د اړیکو د مشورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
خاغلی زیدن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لګ تر لګه 15 واره لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا، خو روغتیایی چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وو، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلې وو.
قدر من اوریدونکو، اوس به د امریکا ځخ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افغانستان د خلکو لپاره بشري حالات ډیر ډارونکي او ناوړه دي. شپږ سوه زره تنه چې نیمایي ماشومان دي د جنګ او تاوتریخوالي له ویرې بېزه شوي دي. څه باندې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو نه ټیټ دي د لوږې د خطر سره مخامخ دي او روغتیایي سیستم د لمانځه تللو په حالت کې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له هغه وخت نه راپه دی خو چې طالبانو قدرت ونیو په افغانستان کې د بشري وضع په باره کې د لوړې سطحې لومړۍ غونډې د وینا په ترڅ کې وویلې د افغانستان خلک ژغورنې ته ضرورت لري. د لسیزو د جنگ کړاو او بې امنیتۍ نه وروسته دوی د خپل ډېر ویرونکي وخت سره مخامخ دي. اوس د بین المللي ټولنې لپاره د دې وخت رسېدلی دی چې د دوی سره ودرېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تاماس گرینفیلد په څرګنده توګه کانفرانس ته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې بشري مرستې برابروي او د افغانانو ملاتړ کوي. د تقریبا 40 میلیونه ډالر نوې بشري مرسته اعلان کړه چې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو له لارې به اداره شي، چې په دې سره به په روان مالي کال کې د افغانانو سره د امریکا ټول ټال مرسته 310 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. دوی ویل دغه بودیجه به د ژوند ژغورنې خوړو په برابرولو ولګیږي. دا به په مهمو روغتیایي او خوارزکي ضرورتونو باندې هم ولګول شي. دا به د ښځو ماشومانو هغو خلکو غم وخوري چې د اقلیتي او نورو مذهبي ډلو د ژغورنې پورې ارتباط ولري، او دا به د نجونو په شمول د زیاتو ماشومانو سره مرسته وکړي چې بیا ښوونځیو ته ځي، او دا به د څکلو پاکې اوبه هم برابرې کړي. لیکن سفیر تاماس گرینفیلد ټینګار وکړ دغه بودیجه د افغانانو او د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو انډیوالانو د کوششونو سره د مرستې کولو لپاره کافي نه ده. افغانان ګاونډي ملکونو ته هم ضرورت لري چې سرحدونه پرانیزي. د مرستو رسولو با تجربه کارکوونکو د بشري موسسو د فعالیتونو د حقوقو او دا خلک د لوخو انجونو سره د سلوک او حقوقو په باره کې د طالبانو شفاهي او لیکنې ژمنه ضروري دي. سفیر تاماس گرینفیلد ویل خبرې کافی نه دي. دا په هغه راپورټونو خوشی نشو چې طالبان په مخ کې خندونه چوي او د ژوند ژغورنې نه خزینه کارکوونکو د منع کولو په شمول د مرستو پر رسولو کې مداخله کوي او د مرستو د اخیستونکو او برابرونکو په خلاف د سزا ورکولو نه کار اخلي. دی ویل دا ډارونکي او د منلو وړ نه ده. سفیر تاماس گرینفیلد څرګنده کړه دا د بین المللي ټولنې لپاره وخت دی چې سره متحد شي. راځي اوس د مالی ملاتړ لپاره د دغه عاجل غوښتنې د غونډېش منوکړو د بشری مرستو در سوالو د کارکونکو سره ودرېدو ژمنه وکړو په داسې حال کې چې دوی ټول خپل مهم کار کوي او په افغانستان کې بشری فعالیت چټکوي د دې لپاره موږ د محتاجو افغانانو ژوند ژغورل شو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
تاسو د امریکا غږ سر مقاله اوریدل چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه